افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبري مجله کې مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. پایل دې سات په خبرونو کو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د متحده عربي اماراتو د دوبۍ ښار لپاره خپل جنرال قونسل استولی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه دغه ټاکنه رسما نه ده تایید کړې، خو په هغه ویډیو کې چې د دې وزارت مرستیال ویان قاري ضیا احمد رسنیو ته استولی، پکې ښکاري چې یو کس چې نوم یې عبدالرحمن فدا ښودل کیږي د قونسلګرۍ ته ننوځي. نوموړی په دوبۍ کې د افغانستان د جمهوري نظام جنرال قونسل مسعود احمد عزیزي پر ځای چې ویل شوې دنده یې پای ته رسېدلی ټاکل شوی دی. د متحده عربي اماراتو چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا مقررې داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت د ایران، ترکیه او طالبانو د نورو دوستانو په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملګرو ملتونو کډوالو عالي کمیشنری او بشري مرستندویه شریکانو یې د افغان کډوالو د ستونزو په وړاندې د غبرګون پلان عملي کول پیل کړی دی. دغه پلان له مخې د افغان پناه غوښتونکو په ګډون د 15.2 میلیون افغانانو او په سیمه کې د هغو هیوادونو چې د 2.1 میلیون افغانانو کوربتوب کوي ملاتړ کیږي. د 2023 کال د افغانستان د وضعیت لپاره د سیمه ییزو کډوالو غبرګون پلان په 5 ګاونډیو هیوادونو ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره د 6.3 میلیون ډالرو غوښتنه کوي. یو ان ایس سی آر په خپل ویب پاڼه کې ویلي چې دا هیوادونه د شاوخوا 8.2 میلیون افغانانو کوربتوب کوي چې له 2 میلیونو زیات راجستر شوي کډوال دي. ویل شوي چې ډیری دغه کډوال د لسیزو رئیسې په سیمه په تیره بیا اکثره په ایران او پاکستان کې اوسي. د یو ان ایس سی آر په وینا لکه چې طالبان د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان بیا واکمن شوي دي، د اټکل له مخې تر اوسه 1.6 میلیون نور افغانان ګاونډیو هیوادونو ته کډه شوي دي. دو پاکستانی پولیس پرون په خیبر پختونخوا ایالت کې په دو جلا حملو کې چې مسؤلیت پاکستانی طالبانو اخیستی دی وژل شوی دی. د پاکستان امنیتي چارواکو نن وویل دی پولیسو د احصایې د مذافو ټیمونو امنیت نیولی و. چارواکي وایي یو برید په ټانک او بل په لکی مروت سیمه کې شوی چې په نتیجه کې دو پولیس وژل شوي او و نور ټپیان شوي دي. د پاکستان حکومت د روانې میاشتې په سر کې د ډیجیټل احصایوي معلوماتو د راټولولو لپاره یو میاشتنۍ پروژه پیل کړې چې 1,60,000 کسان برخه پکې لري. د دې ټیمونو د امنیت لپاره پولیس په دندو ګمارل شوي دي. په داسې حال کې چې اوکراینی سرتیری د بخمود ښار د دفاع لپاره د روسي ځواکونو سره په درنو جګړو کې ښکیل دی. اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي وایي د اوکراین راتلونکي د ختیځې جبهې له جګړو سره تړلې ده. زلنسکی ډاډ ورکړ چې په دې جګړه کې به اوکراین بریالی کیږي. په عین حال کې د اوکراین پوځ نن وویل روسي ځواکونه په جګړه کې د درنو تلفاتو له زغملو سره سره پر بخمود او ځینو نورو ښارونو حملو ته دوام ورکوي. ترکی چارواکي وایي د هغې موافقې د تمدید لپاره خبرې را هم روانې دي چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې صادراتو ته اجازه ورکوي. د ترکیې دفاع وزارت نن په یو بیان کې یادونه وکړه چې روسیې د نورو 14 ورځو په مخه د دې موافقې تمدید منلی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د متحده عربي اماراتو د دوبۍ ښار لپاره خپل جنرال قونسل استولی دی. دا اقدام په ډیپلوماټیک ډګر کې د طالبانو حکومت له پیاوړتیا سره څومره مرسته وکړي په دې اړه مو د چارو د یو کتون کې نظر اخیستی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په مزار شریف ښار کې د تیر شنبې د ورځې په 14 کې د دو خبریالانو د وژلو خبر ورکوي. د ښوونې د ملاتړ یو شمېر بنسټونه وایي د نوي ښوونیز کال له پیلې دو سره د ټول نجونې زده کړو ته پرېښودل شي.
ټول افغانان هیله لري نوي تعلیمي کال ته به ښوونځي او پوهنتونونه خلاص شي.
وچا بیا وایي د خلکو اقتصاد ډیر کمزورې شوی او اوس ډیر خلک په پور ژوند کوي.
کار بخښستان اورکه دا یو هفته کې د لاسم کار دننه وروړي.
دا به هم وایي چې په نورستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف غواړي د راتلونکي کال له پیله په دې ولایت کې له 100 وبخیل 40,000 هغو کورنیو سره نغدي میاشتنۍ مرستې وکړي چې نجونې له تعلیمه پاتې دي.
تر ډیره کولی شي دغه نغدي مرسته د هغوی په اقتصادي برخه کې رغم رول ولوبوي.
تر دې دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبري مجلې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شفیق آی آر په مرسته وړاندې کوم. هم د شپه مو د ازادي رادیو د فیسبوک پانی لاره هم په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی شي. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې په افغانستان کې طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت د متحده عربي اماراتو د دوبۍ ښار لپاره خپل جنرال قونسل استولی دی. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت که څه هم رسما دغه نوې مقررې نه ده تایید کړې، خو د دې وزارت مرستیال ویاند رسنیو ته یوه ویډیو استولې چې په هغه کې لیدل کېږي چې عبدالرحمن فدا نوی جنرال قونسل په متحده عربي اماراتو دوبۍ ښار کې د افغانستان جنرال قونسل ګری ته ننوځي. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل تعقیب کړې ده. زهیر مل صاحب، په دې اړه وروستي معلومات څه دي؟
ولې د نوري صاحب مازیګر نا وخت او د افغانستان په وخت چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال زی احمد تکل رسنیو ته یو ویډیو واستوله. البته د رسنیو اړوند یو خبریالانو ګروپ دی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خپل مطبوعاتي خبر پاڼه او تر پای نور معلومات خبروي چې پای کې لیدل کیږي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو په خوانه رئیس عبدالرحمن فدا په دوبۍ کې د افغانستان جنرال قونسلګری ته ننوځي. او په ویډیو کې همالته یو شخص د معرفي کوي، وایي چې د دوبۍ نوی جنرال قونسل عبدالرحمن فدا دی چې اوس د ادارې ته د نوي جنرال قونسل په توګه باندې راغلی او خپله تنده به مخکبي. له دې وړاندې مسعود احمد عزیزي چې د جمهوري نظام پر مهال باندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د موینیت دنده هم پر غاړه درلوده، هلته د افغانستان جنرال قونسل اوس یې ځایناست دی، عبدالرحمن فدا ټاکل شوی دی. عبدالرحمن فدا له دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د نن تشریفاتو رئیس و. بحثونه پر دې باندې اوس ډیر زیات دي چې څه ډول د تشریفاتو رئیس چې یو ډیپلوماټیک پوسټ نه دی ډیپلوماټ ټاکل کیږي. طالبانو دا وضاحت نه دی ورکړی تر دم غړي پورې، او نه یې هم رسما معلومات خبر کړي. خو یو مکتوب چې له تیر شپې رئیس په ټولنیزو رسنیو کې خپور شو، په هغه کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی لاسلیک دی، او هغه په همدې مکتوب کې چې یو شمېر خصوصي رسنیو ته هم د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاندویانو تایید کړی دی، په هغه کې لیک د دوبۍ جنرال قونسلګری ته د امیر خان متقی لخوا نه لیکل شوی چې تر امر ثانی پورې به عبدالرحمن فدا هلته د جنرال قونسل په توګه باندې دنده مختوري. خدا معلومه نه چې امریسانی کله ځکه طالبانو امریسانی چې د خونځوی په اړه هم کوم امریسانی ورکړو په هانتون نه تړل کېدو په هغه تر نه دی راغلی. دا چې د خغر فدا په اړه باندې امریسانی کله تنبیه کیږي دا هم معلومه نه ده. یوکه پر دې باندې ده چې طالبان وړاندې لدی چې کوم ډیپلوماټان لیږي، د ډیپلوماټانو په توګه باندې خپل غړي لیږي سفارتونو ته، دا وی په اړه پیژندګلوي او تر خوای نور دقیق معلومات رسنیو او تر خوای نور افغانانو سره نه شریکوي چې دوی پیشینه څه ډول دوران یې په کومو برخو کې کار کړی دی، څه ډول دي او څه ډول نه دي. تکل صاحب په مخنی نوري صاحب د دې وړاندې تیر میاشت د ایران کې د افغانستان سفارت او تر خوای ترکیه کې د افغانستان سفارت هم طالبانو ته وسپارل شو. اوس قطر، پاکستان، روسیا، تر خوای متحده عربي اماراتو قونسلګری د ایران سفارت او تر خوای د ترکیه سفارت طالبانو ته رسما سپارل شوې. خو په سویلي اسیا کې یو شمېر نور هیوادونه هم شته چې عملا طالبانو ته سفارتونه سپارل دي، خو طالبانو مخامخ دا خبره نه ده کړې او چې کوم کوم سفارتونه ورته سپارل شوي دي. خو معلومات دقیق شته چې سویلي اسیا کې یو شمېر نور هیوادونه هم شته چې هلته طالبانو غړي د سفارت چارې پر مخ باندې وړي. خو دا هم اړینه ده چې وایم د دې یو هیوادونه هم تر امکان غړي پوری د طالبانو اوسنی رژیم ته مشروعیت نه دی ورکړی او په رسمیت نه دی پیژندل.
بلې، امید زهیر مل، تاسو مننه بیا هم په همدې موضوع کې تم کې ودی. ازادي راډیو بل خبریال خاطر پردیس په دې اړه د سیاسي او نړیوالو چارو د شنون کې صلاح الدین سیدی سره خبرې کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې په دوبۍ کې د افغانستان جنرال قونسلګری ته د طالبانو لخوا ټاکل شوی جنرال قونسل به آیا په نړیوال ډګر کې د طالبانو دریځ پیاوړی کړي؟
د هغه اول دی ورځ نه چې طالبان په قدرت راغلل او د هغه نه بعد د افغانستان خلک د سترو تراژیدیو سره بیکاری، بی دوایی، بی پیسگی، بی ډوډۍ او د اوسنیو سترو مشکلاتو سره مواجه شو. سره دې چې نظریات داسې و چې د طالبانو سره باید له سره تعامل ونشي، د هغه اول ورځ نه مې تاکید کوو چې تا تعامل د افغانستان خلکو ته د مرستې رسولو پر بنیاد د افغانستان خلکو رنځ او عذاب ته قتل په کار دی، اما دا تعامل باید تعریف شوی تعامل وشي. زما نظر دا دی چې هو تعامل دی وشي، اما دا تعامل په څه معنا دی؟ دا تعامل په دې معنا دی چې نړیوالې ټولنې ته، جامعې ته، ما ته، افغان ته دا ثابت شي. زما په ذهن کې زه په دې باندې معتقد شم چې نړیواله ټولنه چې افغانستان خلک په تیرو شلو کلو کې استفاده وکړله، بے تفاوت نه دي، د انسانیت په مقابل کې بے تفاوت نه دي، خپلې هڅې کوي چې دا ملت ته، دا خلکو ته مرستې ورسوي. اما که چېرته طالبان د دې حالت نه، د همغه اول نه، د تعامل او د رسمیت پېژندنو ترمنځ آمدن ځان ګول وهي او وایي چې دغه دی نن دی او که سبا دی، همغسې مو چې په دعا کې وکړه، هر څه مو چې وکړه، او په دې ترتیب باندې د نړۍ مجبوریت، د افغانستان مجبوریت نه سو استفاده وشي، دا هغه عدم دقت دی چې متاسفانه نړیواله ټولنه هم کوي او طالبان هم ځان.
د سیاسي او نړیوالو چارو شنونکی صلاح الدین سعیدی وو.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
د افغانستان د خبرالانو مرکز وایي چې په مزار شریف کې د تابعین په فرهنګي مرکز د تیرې شنبې د ورځې په برید کې دوه خبرالان وژل شوي او د خبرالانو په ګډون لږ تر لږه اتلس تنه نور ټپیان شوي دي. دغه برید مسؤول د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې اخیستی و. نور حال به له فریده سیال نه واورو.
سلامونه تاسو ته نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د دوی د معلوماتو مخې په دې چاودنه کې د افغان غک اوا په نوم د خبري اژانس یو خبریال حسین نادری او بل نوی همکار اکمل نظری وژل شوی دی. دغه مرکز تیر ورځ په یو اعلامیه کې وویل چې په دې چاودنه کې د رواني اونۍ چې د شنبې په ورځ د تبیان په فرهنګي مرکز کې د خبریالانو په ستاین غونډه کې وشو، د بیلابیلو رسنیو اتلس نور خبریالان تر څنګ ویل شي و چې دغه کسان ټپیان شوي دي او د دوی روغتیایي وضعیت هم ښه نه ده. د افغانستان د خبریالانو د مرکز په اعلامیه کې راغلي دي چې وژل شوی خبریال حسین نادری د حقوقو د پنځه د دریم کال محصل و چې د اوا خبري اژانس سره درې کاله وړاندې د کار پیل کړی و او د هغوی سیمه ییز خبریال و. د یاد مرکز د اعلامیې پر بنسټ په چاودنه کې بل وژل شوی خبریال اکمل نظری دی چې دا د ژورنالیزم پنځه زده کوونکی و او دی هم اوا خبري اژانس سره د عملیز د کړو په موخه همکاري کوله. په همدې حال کې د خبریالانو ملي ټولنې هم په ویلامه کې چې تیر ورځ نوښت خبره شوې ده ویلي دي چې په یاده پیښه کې د دوو خبریالانو د وژل کېدو خبرې کړي، په اړه ډیر جزئیات بیا دوی نه دي ورکړي. دغه ټولنې بیا په پیښه کې د ټپي شو خبریالانو شمیر سوال لسته نه خودلې دي. د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ نه مسؤل ظریف کریمي هم چې د یاده چاودنې لامل د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی و ویل آزاد راډیو ته.
آقای اکمل همکار رسانه‌ای
مرکز، خاغل اکمل د تبیان فرهنگی مرکز رسانی همکار او چې وشل شو، د دې ترڅنګ سید حسین نادری د اواغ اکثر خبریالو چې دا هم د وشل شو په منځ کې وو. نږدې 15 تبیان لرو چې د ډیرو یو د وګونو پر دیش لیدلې دي او سترګو او بدن ته یې زیان رسیدلې ده.
صدمه شدید دیده
دی وای د دوه ټپي خبريالانو روغتي وضعیت خنه دی چې کابل ته انتقال شوې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت بیان په یاده پیښه کې د تلفاتو روستي او شمیرو پاړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړي، خو د پیښې په لومړي ورځ په دغه چاودنه کې د تبیان فرهنګي مرکز د یو امنیتي ساتونکو د وژل کېدو او پنځو خبريالانو په ګډون د اتو کسانو د ټپي کېدو پخلی کړی و. دغه پیښه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مارچ میاشتې په 12مه په ټلګرام کې مسؤلیت ومانه، په کور دننه او بهر یې پراخ غبرګونونه پرولي و. د متحده ایالاتونو ملګرو ملتونو او د خبريالانو د ملاتړ ګڼو بنسټونو په افغانستان کې د خبریالانو پر خوندیتوب ټینګار کړی و او د طالبانو له حکومت یې غوښتي و چې د لن خون توب تا جدی پاملرن وکری
مننه په داسې حال کې چې نوې ښوونیز کال پیلېدو ته د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي، د ښوونځیو زده کوونکي د طالبانو له حکومته غواړي چې د ښوونځیو ورونه دې د دوی پر مخ پرانیزي. د قلملار ټولنې مسؤول مطیع الله ویسا چې د زده کړې په برخه کې فعالیت کوي وایي دا د ټولو خلکو غوښتنه ده. نور حال به د ازادي راډیو له خبریال همایون هیواد څخه واورو. هیواد صاحب مهرباني.
او ټولو لیدونکو او ریدونکو ته چم دا شیبه موري نوی تعلیمی کال ته د ګوتو پښمار ورځې پاتې دي، خو لا هم طالب چارواکو د انجونو د خوانځیو د پرانستلو پاړه څنګه دی ویلي. خو د خوانځیو زده کوونکو په ټینګار سره له طالبانو غواړي چې د انجونو خوانځي دی پرانیزي او د بندولو لپاره دی نوري بهانې نه لټوي. په کندهار کې د یو لسم ټولګي زده کوونکي هاشمي عثماني ازادي رادیو ته وویل چې دوه کاله خوانځي ته نه تګ نه هیله کړې، خو بیا هم هیله لري چې په نوي تعلیمي کال کې د خوانځیو د پرانستلو زیری پی وشي. اغلی هاشمي ازادي رادیو ته وویل
دا د دویم کال اوس پوره کېږي، تر اوسه پورې زموږ مکتب نه دی شروع شوی. یعنې زړونه مو بیا داسې مات مات دي. مونږ په همدې تمه وي چې زمونږ ښوونځی په نوي کال کې د خیر سره شروع شي او په مونږ باندې همدا زیری وشي. که نه مونږ هر ورځ په همدې تمه وي چې زمونږ ښوونځی دې شروع شي، خو چې په پسرلي کې شروع کېږي په رښتیا سره مونږ ډېر ورته په تمه یو.
په کابل کې د یو دولتي ښوونځي د وم ټولګي زده کوونکي بانو هم هیله لري چې سږ کال به دا ښوونځي ته لاړه شي. نوموړي وایي زده کړې کول غیر قانوني کار نه دی او باید طالبان د نجونو ښوونځي ژر تر ژره پرانیزي. اغلی بانو ازادي راډیو ته وویل
د سالمه شوت کې دروازه های مکتب بر
دوه کال وشول چې خوانځي ته نشوت للی. موږ چې خوانځي ته زو په حجاب کې زو او هیڅ غیر قانوني کار نه کوو چې په هغه خاطر خوانځي وتړل شي. له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره زموږ خوانځي خلاص کړي،
هر چی زوتر باز کنن.
د زده کوونکو د دې غوښتنو په اړه مو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت له ویان احسان الله خطاب څخه وپوښتل، خو هغه په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې دا هیڅ معلومات نه لري چې د نجونو ښوونځي کله پرانیستل کیږي. د قلم لار ټولنې مسؤول مطیع الله ویسا وایي د ټولو خلکو غوښتنه دا ده چې ښوونځي باید پرانیستل شي، او که سږکال هم دا کارونه شي ډیر خلک دا پلان لري چې بهرنیو یا ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي او هلته په خپلو اولادونو زده کړې وکړي. ښاغلی ویسا ازادي راډیو ته وویل
ټول افغانان چې زموږ سره په اړیکه نیسي همدا غوښتنه او هیله لري چې نوي تعلیمي کال ته به ښوونځي او پوهنتونونه خلاص شي. که چیرې ښوونځي خلاص نه شي، پوهنتونونه خلاص نه شي، ولس به ټول مایوس او ناامید شي، او دا به ډېر کسان په همدې پلان کې دي. که چیرې ښوونځي خلاص نه شي، دوی د خپلو بچیانو د خپلو نجونو د زده کړو لپاره افغانستان پرېږدي.
طالبانو له واکمنېدو وروسته د نجونو پر مخ البته له شپږم ټولګي پورته ښوونځي وتړل او د تیر میلادي کال په پای کې له پوهنتونونو څخه هم راوګرځولې، خو له ټولو کورنیو او بهرنیو فشارونو سره لا تر اوسه دوی په دې برخو کې خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړي. مننه.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرې توب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي، او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس په یوه نړیواله موضوع راواخلو. په داسې حال کې چې د اوکراین په باخمود ښار د روسیې بریدونه دوام لري، اوکراینی چارواکي د اوکراین په کراماتورسک ښار کې د یوې چاودنې خبر ورکوي. دغه راز اوکراینی چارواکو ویلي چې روسیې د اوکراین د غلو له صادراتو سره موافقه کړې ده. نور به له خپل همکار احمد تکل نه واورو. تکل صاحب مهرباني.
ډېره زیاته مننه. په داسې حال کې چې روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د دونیسک سیمې د بخمود ښار د نیولو په هدف له اوکراینی سرتیرو سره په خونړیو جګړو کې ښکیل دي. د روسیې پوځ نن بخمود ښار ته نږدې په بل ښار کراماتورسک کې د استوګنې پر یوه ودانۍ د توغندي خونړی برید وکړ. د اوکراین لوی څارنوالۍ د دې برید خبر ورکړی او ویلي دي چې په پایله کې یو ملکي وګړی وژل شوی او درې نور ټپیان دي. بیان زیاتوي چې د روسیې توغندی شپک پولیزه ودانه زیانمنی کریتی او چارواک ویلی چه دی برید قربانیانو دشورن لپاره عملیات رواندی. کراماتورسک دی بخمود په نجده 50 کیلومتری وطن که پروت خارده چه پروسا کال پر ملکی وگرو دی خونداره و حملو دگرو د 2022 کال په اپریل میاشت کې د روسیې د یو خوشایی بم په یو برید کې 50 تنه ملکی وګړي ووژل شول. په همدې ښار کې د بشري حقونو د څار سازمان دا برید له بشري جنایتونو سره انډول عمل بللی و. د اوکراین پوځ نن په خپل ورځني راپور کې وویل روسي ځواکونه د درنو تلفاتو له زغملو سره سره پر بخمود ښار او شاوخوا سیمو یې حملو ته دوام ورکوي. له بلې خوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې د اوکراین برخلیک د ختیځ له همدې جګړو سره تړلی دی، خو هغه ډاډ ورکړی چې په دې جګړه کې به اوکراین حتما بریالی کیږي. اوکراینی ځواکونه له څو میاشتو راهیسې د واګنر په نوم د روسیې د اجیرو ملیشو پر وړاندې چې غواړي ځان د بخمود ښار لویدیځې برخې ته ورسوي د مقابلې په حال کې دي. کرملین تازه ویلي دي چې په اوکراین کې د مسکو اهداف یوازې د پوځي ځواک له لارې ترلاسه کیدی شي. د روسیې دولتي خبري اژانسونو د راپورونو له مخې د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن ویلي دي چې باید روسیا خپلو اهدافو ته ورسیږي، او دا د ده په وینا د کیف د رژیم د ناوړه دریز یا د بد دریز له کبله یوازې په پوځي لارو ممکن دی. نوري صاحب، له بلې خوا ترکیه د هغې موافقې د تمدید په اړه د خبرو د دوام خبر ورکړی چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې صادراتو ته اجازه ورکوي. د ترکیه دفاع وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې یادونه کړې چې روسیې د نورو 16 ورځو په مخه د دې موافقې له تمدید سره دا مسله یې منلې ده. او مسکو او کیف په تیره جولای میاشت کې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړتوب موافقه کړې وه چې د اوکراین د غلې دانې صادراتو ته به د تور سمندرګي له لارې اجازه ورکوي.
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږي اداره یا اوچا چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د زیانګالو او اړمنو کسانو په اړه راپورونه خپروي، ویلي چې په افغانستان کې مخ په ځوړ اقتصاد د خلکو عاید راکم کړی، بیکاري زیاته کړې ده او خلک ډیر پوروړي کړي دي. اوچا ویلي چې په افغانستان کې د 80 سلنه کورنیو عواید کم شوي دي. خاطر پردیس د اوچا د وروستي راپور جزئیات کتلی او نور مو جزئیات به له موږ سره شریک کړئ. مهرباني پردیس.
سلام نور صاحب، تاسو تولیدونکو ته زه به پیل دی وکم. موږ په کابل ښار کې یو شمېر هغو کسانو سره خبرې کړې دي چې دوی په ورځني ډول باندې خپل ژوند ډېر په سختۍ سره تیروي. د دوی له ډلې یوه مېرمن ده چې نو غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. وایي میړه یې مړ شوی، اوس مهال د 10 کسیزه کورنۍ مشري ورتر غاړې ده. پخوا به یې په ورځ کې له 1500 تر 1600 افغانیو پورې ګټه کوله، خو اوس دغه ګټه د 1500 افغانیو ته راښکته شوې. په دغه راپور کې به د هغې د خبرو یوه برخه واورو.
کوچنی ماشومان لرم، کورنۍ کې لسته نه ښځې او نارینه یو، خو د کار کولو لپاره څوک نه لرم. مجبور یم چې کار وکړم. وروسته له دې چې میړه مې شهید شو، سرایونو ته تللیم او ممیز به مې پاکول، خو اوس هغه کارونه هم نشته. هر څوک خپل خپلوان په کار ګماري.
د کابل یو بل اوسیدونکی صفی الله چې خټګر دی وایي هر ورځ له سهاره تر ماښامه کار پسې وځي، خو کار نشي پیدا کولی. نوموړي هم په خپل ټولنیز ژوند کې له بد اقتصادي وضعیت نه سر ټکوي. د هغه د خبرو برخه به مو اورو.
کار بخیس تنه ورکه ده، یو هفته کم ده لاسم کار ده نه ده وروړي. خلک پیسې نه لري چې کار ما شروع کړي. اقتصاد د خلکو هم خراب ده. موږ هم راځو سهار راځو تر غرمې پورې دلته ناست یو، کار ما نه میلاویږي، بس بېکار یو.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا تازه ویلي دي چې په افغانستان کې د خلکو عاید راکم شوی دی. د سازمان پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د 80 سلنه کورنیو عاید کم. دا د دې معنی ورکوي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت د پام وړ خراب دی. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو همغږي دفتر تیر اونۍ وویل سږکال په افغانستان کې 23.1 میلیون افغانان ته د مرستو رسولو لپاره 4.6 میلیارد ډالر ته اړتیا ده. وچا دغه شان ویلي چې په 2023 کال کې به بشري مرستو واړو کسانو شمیر 28 میلیونه کسانو ته ورسیږي. بلې نور صاحب.
بله خاطر پردیس لطاسو مننه. بیا هم لامدی موضوع لري نزو په نورستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره یونیسف لنوی کال څخه هغو کورنیو سره نغدي مرستې کوي چې لونې له زده کړو محرومې دي. نور به په دې راپور کې وره.
د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون ازادي راډیو ته ویل 13 ورځ د یونیسف یو شمیر مشران پارون ته ورغلی و حکومتي مسولینو سره په خبرو کې وویل چې په راتلونکو 2024 المریز کال کې به په یاد ولایت کې 40,000 هغو کورنیو سره هر میاشت 40 امریکایي ډالر نغدي مرسته کوي چې د چا خزینه اولادونه لزده کړو به برخې پاتې شوي دي.
یادې مرستې د یونیسف نړیوال ادارې لورې د هغه کورنیو سره کیږي چې د دغه کورنیو ماشومانو زده کړې په نیمایي کې پریخي او د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مسولین هم وایي چې دغه مرستو سره به له یوې خوا د غریبو کورنیو یو څه اقتصادي ستونزې هوارې شي او له بل لورې به نجونی زده کړو ته وهڅول شي. په یاد ولایت کې د سرپرست حکومت د پوهنې رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل
په اول قدم کې د غوې ته تشویق په خاطر باندې یونیسف څلې دي زره کورنیو ته نغدي مرسته په نظر کې نیولې ده چې د اکټیو د لارې باندې دغه برنامه تطبیقیږي. په ډیرو مواردو کې به معارف به هم داخل اوسیږي په دغه برنامه کې. دا د هغه کورنیو ته چې په اطرافي سیمو کې دي یا به تشویق شي په څنګ کې هغه اقتصادي وضعیت چې په نورستان کې ولسونه ورسره مخ ته په هغه کې هم تر ډیره کولای شي دغه نغدي مرسته دغه په اقتصادي برخه کې رغند رول ولوبوي.
په نورستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ اداره یا یونیسف په داسې حال کې د نجونو د تعلیم د ودې لپاره 40,000 کورنیو سره نغدي مرستې کوي چې له 1.5 کال زیاته موده کېږي چې طالبانو لشپږم د پورته ټولګیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. که څه هم چې طالب چارواکو یې په نوي کال کې د پرانیستلو ژمنې کړې خو لا هم نه د معلومه چې دغه ژمنې به کله عملي کېږي.
ازادي راډیو او ریا اوس هم د سپورت ډګر ته مخه کوي. ازادي راډیو سپورتي خبريال بختيار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب نوي څه دي؟
سلامونه تاسو ټول لیدونکو ته. تاګل شوی چې د چهارشنبه پورز یعنی سبا د مارچ 15 د افغانستان ملي ملس کلن لوبډله د بنگلاديش پر وړاندې دویم یو ورځنۍ سیالي تر سره کړې. افغان لوبډلې په لومړۍ سیالي کې بنگلاديش ته 55 منډو ماتې ورکړې وه. د افغانستان کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس دغه سیالي به د کابل پر وخت سهار 9:30 بجې په ابو ظبي ښار کې پیل شي. کرکټ بورډ دغه ورځ ویلي دي چې د سیالیو ته د روزنې په توګه د پاکستان پخوانی لوبغاړی عمران فرحت چې اوس مهال د افغانستان کرکټ بورډ د لوړو کارکردګیو د مرکز د توپوهنې روزونکی دی هم نن استول شوی دی. د دې ترڅنګ د ویزو د ستونزو له امله لا هم په بشپړه توګه افغان ملي 19 کلنه لوبډله اماراتو ته نه ده رسېدلې. د دوی له ډلې 2 تنه نن ولېږل شول او لا هم 2 لوبغاړي په کابل کې پاتې دي. بل لور ته د بنگلاديش ملي لوبډلې په لومړي ځل له انګلستاني لوبډلې د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ 3-0 وګټله. د بنگلاديش او انګلستان ترمنځ درېمه شلوریزه سیالي نن ترسره شوه چې کوربه لوبډلې په 14 منډو وګټله. په دې لوبه کې بنگلاديش لومړی توپهنه کړې وه او 95 منډو هدف یې ټاکلی و. انګلستاني لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 142 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې د بنگلاديش لپاره لیکن داس نیمه سریزه جوړه کړه او یو ځل بیا نجم الحسین شانتو 42 نه سوځېدلې منډې وکړې. لیکن داس د دې سیالۍ غوره لوبغاړی او شانتو بیا د لوبلړۍ غوره لوبغاړی ونومول شو. دا لومړی ځل چې بنگلاديش هیواد انګلستان ته په شلوریزو سیالیو کې ماتې ورکوي. خو د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د سیالیو لپاره تایلند ته رسیدلې ده او هلته یې نن خپل تمرینات پیل کړي دي. ټاکل شوی ده چې افغان لوبډله د پنجشنبه پورې خپله لومړۍ سیالي د کابل پر وخت تر غرمې وروسته له بحرین هیواد سره ترسره کړي.
مننه د ازادي راډیو سپورتي خبريال بختيار ساحل په همدې سره د خبري مجلې هم پای ته رسیدلې. زنوریاس نوریا زموږ تخنیکي همکار شفیق عیار له تاسو اجازه غواړو.